نن د چهارشنبه ورځ د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د جوزا 8 نیټه د 1390 المریز هجری کال دا ورځ نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به چې د پچلورو بجو شروع سو او تر 15 بجو پورې د افغانستان کې پر سوله او انتخاباتو باندې مفصل خبري لرو. خو تر هغه مخکې به د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه ردوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشري د انتخاباتو سره په یو وخت کې ونشي. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن ونتوانیدل چې په خپل منځ کې غونډه وکړي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ وکړ چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د روسي او مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې بعد ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې تر سره نشي. د دې کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل د وخت د کموالي لامل د درې وړ ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. دا مېرمن نورستانی په وینا د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې بعد جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته وشي. دا چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني انتخابات به دقیقاً کله کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر په اړه څه ویل. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه ونتوانیدل چې په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د سلمې کالیزې له غونډې وروسته ټاکل شو چې نن د دې غونډې برخوال په خپل منځ کې د افغانستان د راتلونکي او اوربند په اړه خبرې وکړي. خود دې غونډې یو برخوال د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه دواړه خواوې بریالي شوي نه دي چې غونډه وکړي. د سرچینې ویل چې نن دوه ځله وټاکل شو چې غونډه جوړ شي خو د اختلافاتو له امله ونه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو دوړ اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې.
در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح افغانستان و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث‌های مفصل انجام شد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پاکستان د پوځ د مشر په رسمي بلنه د هیواد ته تللې دي. افغان څنګه ځواکونو له ميري اردو سره په ګډه د روزګان ولایت په مرکز ترين کوډ او د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې عملیات کړې دي. په کندهار کې د 215م اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوال وشل شوي او ونور شو بل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی دی. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان دا امنیتی او پوځي ادارو فشار بولی مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونو غړو پلویانو له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي دي تقریبا ایراني دي. امریکا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد د تړلو د دې او د هیواد پورې د تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس عراقچی بیا ویلي چې هیواد چمتو دی چې د سیمه ایزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره مذاکرات وکړي. او بلجیم یو روسي وګړی چې په داعش ډله کې د شاملېدو په شک نیول شوی مسکو ته سپارلی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې نن وویل چې امام پاشا احمدوف د سه شنبې په ورځ دوی ته وسپارل شو او دا مهال په توقیف کې دی. د روسي چارواکو په خبره احمدوف په 2014 کال کې په داعش ډله کې شامل شوی او په جګړو کې هم برخه اخیستې ده. د روسي مقاماتو په خبره شاوخوا 2000 روسي وګړي په سوریا او عراق کې د داعش ډلې په ملاتړ جګړو کې ګډون کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به په تفصیل واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستاني ولی فکر کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا د انتخاباتو سره په یو وخت نشي کېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته روان سوی دی. په دې اړه هم تاسې جزئیات په خبرونه کې اوریدلی سئ. په همدې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه خبرې کېږي.
هر بات چې کېږي مو باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې باید د دې نه زما په نظر باندې
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن په مسکو کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د افغانستان سفیر برخه نه لري. په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له نورستان واوري چې وای ښوونکي نسته.
لیسه ده په ولیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي
په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د خبرونی اول رپورت مو پر انتخاباتو د ټاکل شوی د 7 سپتمبر 28 نیټه باندې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات وشي. تر اوسه پورې داسې ویل کېدل چې په غزنی کې چې د ولسی جرګې انتخابات ونسول او د ولایتي شورا او انتخابات به پیوه ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره وسی. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشري هوا علم نورستاني ویلي چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د ولایتي شورا او انتخابات د جمهوری ریاست د ټاکنو سره په یو وخت نسی کېدلی. زما همکار اجمل تورمان دا مسله نور جزئیات لري. تورمان صاحب نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه چې څه نور معلومات لري ورکړه.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستاني دغه خبره نن ماسپښین په وی خبری غونډه کې وکړه. اغلی نورستاني وویل چې دا پریکړه د زمانی فشارونو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو په هدف شوې ده.
د کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب زی دخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زی دخل بخصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خو نو موړې دا نو ویل چې د انتخاباتو په دغه دقیقې نیټه به کومه نیټه تر سره شي، یعنی د افغانستان د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات مخکې تر دې ویل شي ول چې دا درې واړه انتخابات به په یو وخت یعنی د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره په داسې حال کې فرشته جان چې مخکې لدی د افغانستان یو شمېر څارونکو انتخاباتي بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښودلی و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه له محلوي سره سم مخته نزي.
تورمان صاحب د نورستان قربانی د خبرو بعضی مهم ټکي به اوریدونکو ته ووایو، ځکه تاسو د دوی خبري ترجمه نکړئ. اوریدونکو، هوا علم نورستانی وویل چې دوی د ډیر مشورې پر اساس او دا چې دوی نه غواړي چې د انتخاباتو وروسته جنجالونه را پیدا شي او دا چې وخت ډیر کم دی او ځینې نور دلایل هم وړاندې کړي دي، دوی دغه پریکړه کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات، د ولایتي شورا او انتخابات او د غزنی انتخابات په پیوځ ځای نه کیږي. تورمان صاحب، نورستانی دا ونه ویل چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به او د ولایتي شورا او انتخابات به څه وخت وسی؟
بله، ما په خپل خبرو کې دا وویل چې غلی نورستانی وویل چې دا انتخابات لیدلی خو دقیق ونه ویل چې دا انتخابات به په کومه نیټه ترسره شي.
تورمان صاحب، د انتخاباتو د مسلې څخه خو به یو څه بلې خوا ته ولاړ شو، د افغانستان جمهور رئیس سعودي عرب ته سفر کوي، په دې اړه هم فکر کوم چې تا څو ثانیې مخکې د نور همکارانو سره خبرې کولې، لطفا کاردونکو ته معلومات ورکړئ چې د دې سفر په باره کې تاسو څه معلومات
بالي فرشتجاني لکسم یشتاسو ویل د افغانستان ولشمشر محمد اشرف غنی ټاکل شوی چې سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي. اولته د اسلامي همکارۍ کانفرنس په 14مه ناسته کې د وینا هم واوروي. په دې اړه هغه اډیو کلیپ چې یا غږیز پیغام چې د ولسمشر ویان ارون چخانسوري رسنیو ته لیږلې ده، له اوریدونکو سره به یو ځای واوړو چې د اوریدونکو معلومات په دې برخه کې زیات شي. تخنیکي همکار نه لکه چې دغه غږ نشر کړي.
جمهور رئیس غنی سبا د هیواد پر اس کې عربستان سفر کوي. د دې سفر هدف دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان په 14مې عمومي غونډه کې ګډون وکړي. اول ته به جمهور رئیس وینا لري. د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسي، او همدارنګه د افغانستان سولې په اړه هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خپل وینا کې پر دې باندې تمرکز کوي. هلته به د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه هلته وړاندې کوي.
بله، مخکې دې هم د افغانستان کې دینی علماو دوی ویلي دي چې د اسلامي همکاریو کانفرنس نقش د افغانستان د سولې په برخه کې دا ډیر مهم دی، او دا چې ټاکل شوی سبا ولسمشر په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د سولې په موضوعاتو خبرې وکړي، بیل شک دوی د دوی اله بخون کې ګڼي او وایي چې یو نتیجه به ولري، یو خنه نتیجه د افغانستان خلکو لپاره. بله فرشته،
مننه تورمان صاحب. کوردی ودان اوریدونکو، په افغانستان کې په سولې باندې خبرو ته ادامه ورکوو. اجمل تورمان، تاسو ته مخکې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان کړی دی چې د نسی کولای چې د جمهوریت ریاست انتخابات د غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا او د انتخاباتو سره په ورځ وکړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی کافي بودیجه نه لري د دغو دریو انتخاباتو لپاره په ورځ باندې، او دوی کافي وخت هم نه لري چې دریو انتخاباتو ته تیاری ونیسي، او دوی نه غواړي چې د انتخاباتو څخه وروسته جنجالونه ووسي. نو په دې خاطر یې پریکړه کړې چې د سپتمبر 28مه نیټه به د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات وازی وسی. تاسو څه نظر لرئ؟ که تاسو هر نظر لرئ، مشتهی د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راوستوي. په دې خبرونه کې به بیا ورسره درته خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
په مسکو کې تاسو خبري یاستئ چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو څوارلس کسیز هیئت للی او مشري ملا برادر کوي، او د افغانستان څخه هم یو شمېر سیاستوال تللي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پکې دی، کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي پکې ده، او ځینې نور کسان د پرون د افغانستان او روسیې د اړیکو د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت په غونډه کې دوی ګډون وکړ. په هغه کې د افغانستان د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم، او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر هم. خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی دي چې نن به په غونډه کې د افغانستان سفیر هم نوي، او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالکریم خلیلی به هم نوی پکې د سهیل شاهین لخوا پر ټویټر لیکل شوی چې د مسکو پر نوې غونډه د روسیا او افغانستان د سلو کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه و چې د کابل استازي هم پکې و خو ویل چې دا واری به په بین الافغانی تفاهم په غونډه کې نه عبدالکریم خلیلی او نه په افغانستان سفیر وي. د ازادي راډیو بل خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. خاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سل کلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل اداري استازي هم پکې و. خونن بعد بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نوی. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي رادیو ته ویلي چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او خاغلی خلیلی ګډون کوي. که څه هم د دې ناسې په اړه ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي خو یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربان بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوی هڅه به دا وي چې له دې ناسې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربان وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ 13 ورځ جوړه شوې چې دوی مورزي بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د سازو په حضور ټینګار کوي. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریا په مشروط ډول د ناستې ته هیله مند دی.
کچرته دا هڅه په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو دراوستو لپاره یې، نو دا مونږ ته خوشبيني او په خن نظر ورته ګورو. خو زمونږ هیله دا ده چې دا پرې ورې هڅه د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کور کورانه ناستې او هڅې بلاخره
یو سمه نتیجه ورکړي. خاغلی کریا بوی په دې ناسه کې ګډون کوونکې افغان سیاسيون اوس مهال د جګړې برخنه ده، نو ځکه ویلې شي چې له اشخاصو سره تفاهم تر رسیدل نتیجه نه لري. خو خاغلی کریا هیلمند چې دا شان ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللی وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
زما په نظر باندې دومره اغیزمن او تاثیرناک به نه وي او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او د حکومت د رهبری لاندې راځي. دا دینه زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په سازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي ویل چې له طالب استازو سره کوم لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبريالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریز ټینګار وکړ او ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع د څو غونډو په جوړولو حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په ورسو نورستان ته، په نورستان کې شمیر خلک وایي چې هلته شوونځیسته خوشوون کې نسته. دا چولی دا ازادي رادیو خبريال له هلا انوري رپورت لري.
د نورستان اوسیدونکو وای د اکثرو خونځیو په نمونه خونکي په دندو ګمارل شوی. د حاضرۍ په کتابونو کې نمونه شته خو په خونځیو کې شتون نه لري. امان الله امان او ګل محمد وای
زه خبرې ما د لیسې امیرین متوسطو مدیران هغه په ننګرهار او په کابل او په بریکوټ کې ګرځي، لکه په کونړ کې ګرځي، نو هغه په کال کې هم سرونه خره کوي. مدیر چې موجود نوي نو استاد موږ سره ګلو کوي. استادان موجود دي خیالي بنئ، خو بي تفاوتي ده، د شي کنټرول نشته. څوک په یو ځای کې ګرځي، څوک بل ځای کې ګرځي.
لیسه ده، په لیسه کې دوه مالمان لري، چې په لیسه کې چې مالمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
و شاگردان هم شته کنه، در معلمان غنی شاگردان هم نشته دی.
شاگردان شته.
دوی وای یا د خونځې او تز د کون کی زی خو خون کی د خونځې او خپل سیمو پرځای جلال آباد، کونړ او یا هم کابل کې میشتي، حملتا ماشونه او د معلمینو نور امتیازات ترلاسه کوي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول رسمي معلمینې په دندو کې دي او یوازې په حق و زحمی خوونکو کې ستونزه شته چې هغه به هم زر حل شي.
زمي معلمین موجود دي چې هغه څه کلتون کې نه وخت ګمارل شوی دي، نو هغه خلک هم دغه څور پنځلسم دغه کې ساحت ته نه دي، دغه شکایتونه شته خو هغه هم موږ معاش نه دی والله کړی. جوزا اخره پورې ګورو کې ساحت ته څوک لانه ده، هغه منفقې هغه په ځای کې د ظرف کسان دي، هغه بټ مکاتب ته لیکل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د خوونکو د کمی او نشتون له امله یې اکثره بچي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شول. نو مسؤولو چارواکو ته پکار دي چې ستونزه په حقیقي ډول هوار کړي او د دوی اولادونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دغه چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسونو دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتي ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول په ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اطمینان کیږي او تاسو خپل ذاتي ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی دی هلمند ولایت نایستور سوالی سر تلفون دکتر شخص احمد تسکو. دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي، دا موږ ته خدمت نشي کوي. په ول لاګه په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره دې شخصي ګټو د پاره دې شخصي کارونه کوي. دلته هم په وطنو په ولایتي کې هم پر حقوق پر شوتو کانیا وسوي دي. اوس سم غلې ته ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته منه هله کې ګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غدا پای کسان واخه او صادقانه کسان دې درا واخه دا خو دا هم شروع کړی دي. خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي رادیو اوریدونکو، ازادي رادیو به طرفه ده او کوم نظرونه چې ازادي رادیو خبريږي پایغه کې ازادي رادیو خپل نظر نه لري، یوازې تاسو ته ستاسو نظر څرګندولو موقع برابروي. اوس ورسو ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو خپل سولې زو لاریونونو او پرلتونو ته ادامه ورکړې ده. رپورټونه وایي چې دغه حرکت یو شمېر غړي نیول شوی هم دی. په دې ارتباط ټول نوې معلومات په د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوري.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي، په بنو او ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د مې 28مې شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه یې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال، غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیولې دي. د سرحدي په خبره نوموړی شپې مهال دی و ناروغ ملګری پښتنې ته روان و چې ونیول شو. د زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پر لټ وهلې او د ملا بهرام اخوند خوشی کول غوښتنه کوي. پښتون ژغورن غورځنګ وايي په بن و ټانګ کې پولیسو لسګونه ملګری نیولې چې د مې پر 28مه ځنې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور ډېر اسماعیل خان او نورو خارونو زندانونو ته واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازی مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځنې مخکخانو په ګډون یو شمیر کسان نیولې خو په ټانک او بنو کې ځنې خوشی کړي هم دي.
پولیس تین جماعته چې وته په نومه باندې چا ټکې پتر کړی و چا کله باندې خسته و دا هر ژوندای چې څنګه پی ټی ایم سره تعلق لره او د چا نه و دا یې تلويش کسان ځوانون یو نیول د ملګری په کوشش باندې پداسې شل کسان پداسې خلوص ول چې ټیم د میز ځنې ملګری عدالت ته پیښ ول د میز شپولت ملګری دا یې دی خانته ولا جل چې پداسې پینځر کو شوی دي او دا نه چې کیم دي دا د دې خان په جل شي دي او دوی واپس د ټانک په جل شي باندې کړی دي په دا غیرنګ د باندې چې ټیم ملګری دي چې کیم مشر دا عبد الصمد دی ندیم دی عارف پزیر دی او بلال پښتون او حجت الله چې کیم نور ملګری دي په دغه شی وکاسن دا د ترین پیو لوندې دا د ریپور جل ته ورځل او ورلا چې کیم نور ملګری دي د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پته نشته چې دا په کیم جوړ شي او چیر شي
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال رډټول په خار کې ټول 15 کسان نیولې چې په کې ځنې عدالت د پښتونخوا لپاره زندان تاسوولې هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورزنګ شاوخوا 14 غړي خوشی کړی دي. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي محسن دوړ د مې 28 شپې مهال له شمالي وزیرستانه مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرامشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د عثمانزی یو جرګه ورستولې و چې ورڅخه غوښتنه وکړه چې خپل ناسته تر یوې ونې وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یو پریکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورزنګ نور ملګري هم خوشی کړي. د وای جرګې ته ویل چې مشورو ورسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي خو زیاتوي چې ملګری پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټول لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو د خپل کلی نه څخه لکو به د میرانشاه خو دلته وزاسې دي چې موږ د کلیم ګرشه پیرا محاصره ده میرانشاه کلیم ګرشه پیرا محاصره ده د همزړین چې کم خلک ته غم نه را پری دی او د خلک مرنه پر هو غم کرفیو ده درز مک طرف نه چې کم لار راځي هغه باندې هم کرفیو ده مرلی نه چې کم دی خو لار دی غم هغه باندې هم سوک نه را پری دی خلک راته غواړي ته ځکه خو سوکرا پر دینه هر طرف ته کرفیو ده ټلیفون کنکشن هم نشته موبایل کنکشن هم نشته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او پلویانو تر هغه ورسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په خارونو کې مظاهره ناست او لاروینونه پیل کړل چې د می پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتی پوسټې سره د ډزو په پیخه کې اته کسان وژل شوی او له شلو زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر همغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ ویډلې پر پوسټې برید وکړ او 15 سرتیري ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل او لس ژوبل شول. خوایني شاهدانو او د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوسټې پوځي سرتیرو د ډوګه مچ مداخلو ناستې ته ورتلون کې قافله ودرول او ورسته ور باندې ډزې وکړي. پښتین زیاتوي د غورزنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او وسیدونکو هیڅ اثر وسلې نه وي. د امیش پګشتمه تر پیخې و ورځ ورسته د پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر په یو جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیخې لځای سره 15 نور مړی موندلي چې په مرمۍ لګي د لیول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 28 هم دوام درلود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو اوریدونکي سیرت لکندهار لیکلي، افغانان تر بل هر وخت و سولې ته رسیدلي او هیله لرو چې ملاتړ یې وشي نه غندنه. ولی محمد لزرمت لیکلي، الا دی وکړي چې دا اخر او د خوشحالي د اخر او د خوشحالي سوله په ګران وطن کې ټینګسي. عبد الله حلیمی لکندار لیکلي، د سولې د ډیرو غونډو مایوس کړیو ځکه نتیجه یې نه ده معلومه. او حمد الله ژمن د هلمند څخه لیکلي دي، د مسکو غونډه به کومه نتیجه نه ورکوي. د ازادي راديو قدرمنو اوریدونکو تاسو کې په کورونو کې په دفترونو کې په خپل ټلیفونونو کې انټرنیټ لري نو تاسو کولای شئ چې د ازادي راديو خبرونه د انټرنیټ لاري ډيري اسانه واوري او پیدای کړئ. د ازادي راديو د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.com. دلته د ازادي راديو ټول راديوي پروګرامونه هم شته او ټلویزیونی خبرونه هم لري. ازادي راديو هر ونی د چيري پونم په دوو ونو کې واري د چيري پونم یو ځانګړی ویډیوي پروګرام خبروي چې یوازې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې خبريږي او په هغه کې د افغانانو سره خبرې کیږي چې د افغانستان لپاره د پام وړ خدمت کړی وي یا د افغانستان څخه د باندې د نورو ټولنو بشري لپاره بشري خدمتونه کړی وي او داسې کارونه کړی وي چې نورو خلکو هغوی ته افرینی ورکړي ده او هغوی ستایل دي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس په یاد ولري azadiradio.com. دلته بیا زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم ستاسو تسبیه کولای شي چې په هغه خوام ازادي راډیو په تعقیب کړئ. اوس په ور سره دوه مراد ته د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ویل چې د وخت کموالی له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. په مسکو کې افغان سیاستوالو د طالبانو استازي نن چهارشنبه توانېدل چې د اختلافاتو له امله په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر شپه په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له ملي اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په خاص اروزګان کې عملیات کړي چې په خبره 19 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و.
او اوس د دې ساعت سپورتي خبرونه درته لرو چې کرام لای کرام وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای افغانستان د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ګډو نه پاتې شو. د دې کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو قربا هیواد نیپال د امکاناتو د نه لرلو لامل په دې سیالیو کې افغانستان ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو لامل بخنه وغوښته.
جنوب اسیا افغانستان اشتراک کده نمیتونه. کشور میزبان معذرت خواست از افغانستان. فقط ما از مسابقات جنوب اسیا باز موندیم.
نوموړي وویل چې نه یوازې افغانستان بلکې نیپال له یو شمیر نورو هیوادونو هم بخنه غوښته چې په دې سیالیو کې ګډون نشي کولای. د جنوبي اسیا د هیوادونو سیالۍ هر کال په بیلابیلو ورزشي رشتو کې جوړیږي چې د بیلابیلو اسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیم آقا شیرزاد د اسیا د پیاوړو او زیرکو لوبڅارانو په منځ کې لخپل درجه یو قدم وړاندې شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شمس امینی نن ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی شیرزاد د فوټبال د لوبڅارانو د ارزیابۍ دوهمه مرحله هم په بریالیتوب سره پاتور رسوله او د خونومرو په ترلاسه کولو سره یې درېم مرحله ته لار پیدا کړه. خاغلی شیرزاد د لوبڅارانو د ارزیابۍ د درېم مرحله لپاره تاجکستان ته ځي او د بریالیتوب په صورت کې به د اسیا د پیاوړو او زیرکو لوبسارانو په ډله کې شمیرل کیږي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وارم اپ یا تمريني لوبه کې بنگلاديش لوبډلې تماته ورکړو. په دې سره د کرکټ د نړیوال جام تمریناتي سیالي پای ته ورسېده. سبا د نړیوال جام د رسمي سیالي لومړی لوبه د انګلند او سویل افریقا ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپل اول لوبه د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو تاسو ته مخکې ویل چې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه دلته لرو. د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د بشري او اساسي حقوقو په اړه دی، او د ازادي رادیو یو بل تقریبا تفریحي پروګرام چې د ژوند په شیبو کې پروګرام دی، په هغه کې پر ډیرو فرهنګي او کلتوري مسایلو باندې خبرې کیږي. تاسو د دغه پروګرامونو درویدو لپاره را سره اوسئ، او د افغان بي سي ماته سوتل شمیره باندې چې تاسو کوم پیغامونه موږ درڅخه غوښتنه کوو چې راوایستوي. دغه سیستم د څو دقیقې وسوي چې کار نه کوي، زموږ همکاران به خبر کړو دی به کار باندې وکړي، او کله چې دا سیستم فعال سو بیا به ستاسو مسجونه خپرو. نو تاسو فکر م کوئ چې ولې ستاسو پیغامونه نه سول خپره؟ دا په دې خاطر ده چې د سیستم د کار لیدلې. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننن یو نګدی ټولو رسپانو د مسکاو د غونډې پاړه لیکنه او تبصره کړې دي. مسیر رسپانې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې رسپانې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو د غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پر